افغانستان کې د مازیګر تلور بجې سوي. السلام علیکم. د دې اوساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. نن د شنبه د لړم یا عقرب 10 د اکتوبر 9 اجمل اند خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د 109 سپرلیو سره لویدلې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ رډیو ته ویل بریدګر پلي روانو چې له کمیسیون سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې زمونږ سره شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او 9 ټپیان دي.
تر دې مخکې د کابل امنیه قوماندانۍ چارواکو ویلي وو یو ځان وژونکي بریدګر مخکې له دې چې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړل شوی. د پولیسو سرچینو همدارنګه ویلي وو چې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. دوی همدارنګه د 3 ملکیانو د ټپي کېدو ویلي وو. اخواله کونړ څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې په اسادآباد کې نن ماسپخینې وي 14 نه ملکیان ټپیان کړي. 14 یوه بجه او 15 دقیقې په یو دکان کې شوې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار نن د ازادۍ رډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې پیښه د 14 توکو او یا هم د کوم بل عمل په وجه رامنځته شوې، خو 9 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر انډریس ساموئلسن چې کابل ته تللی وو د خبرې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه لیدنه کې کړې ده. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې، د ټاکنو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیواله دی چې د تعلیمي نصاب او حرفوي زده کړو د قوالي په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت د هغه لوی اقتصادي پروژو ملاتړ کوي چې په سیمه ییزه سطحه لویې پروژې وي او د سیمې د اتصال سبب کیږي. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه نن د ازادۍ راډیو ته وویل
دا وایي
ټولې هغه پروژې چې په سیمه کې عملي کېږي او په کې لوی اقتصادي ګټې نغښتې وي د افغانستان حکومت ورته هرکلی او یو ملاتړ کوي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په وروستیو کې ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د چین په سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې سیپک کې شامل شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادۍ رډیو ته وویل چې نوموړی به په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټکنالوژۍ او همدارنګه د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د افغانستان په بریاوو او لاسته راوړنو ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د انډونیزیا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه چې اټکل کېږي 109 سپرلۍ په کې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې په جاوا سمندرګي کې لوېدلې ده. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د الوتکې د لوېدو د پیښه کې د څوک ژوندي پاتې وي. د عملیې په شمول په الوتکه کې د سپرلیو د شمیر په اړه په رپورټونو کې جلا جلا شمیرې راغلي. ځینو رپورټونو ویلي 138 کسان په الوتکه کې سپاره وو، خو ځینو نورو بیا دا الوتکې د سپرلیو شمیر د عملی په ګډون 109 کسان خودلې. د اندونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو پیغام کې تایید کړی ده چې الوتکه لویدلې. د لاین ایر هوایي شرکت ویلي د الوتکه له پلازمینې جاکرتا څخه پنکال پیننګ ښار ته الوتې وه. دا ګرجستان د ولسمشری انتخابات دوهم پړاو ته وتل. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سالومې زورابیشویلی ډېرې رایې ګټلې وي. د بهرنیو چارو دا پخوانی وزیر نه ده توانېدلې چې دومره رایې وګټي چې په لومړي پړاو کې پر خپل رقیب برلاسی شي. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وختي وویل په سلو کې د 99 مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ سالومې زورابیشویلی په سلو کې 38.6 رایې ګټلې، په داسې حال کې چې رقیب یې ګریګول په سلو کې 10.1 رایې ګټلې دي. د ګرجستان د وسنیو ولسمشریو انتخاباتو په دې پړاو کې چې هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړي، د دې هیواد د پارلمان مشر ویلي دي چې دویم پړاو انتخابات به ترسره کیږي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي ډیموکراټیک اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا نه کاندیدیږي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې د ایسوي ډیموکراټیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله وویل چې د جرمني په دوه ایالتونو کې د دې ګوند د رایو له کمیدو وروسته دا ګوند غواړي چې په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د خپل نوي مشرتابه د ټاکل لپاره رایې ګیري وکړي.
د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت پر سر په خپلو کې لانجه ختمه کړي.
مطابق آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د دین اندرویو په اړه له یو حقوق پوه سره غږېدلی یو. د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې په افغانستان کې د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرانس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
په بهرنی موضوعاتو کې په ګرجستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه معلومات درکوو. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. رحمت الله افغان له کابله.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده. هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون خپل اجراءات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاکې رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمند کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
واندو سراسنو په تحقیق باندې دوی د قضاو پر حل لار پیدا کړي. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایل حل لار پیدا کړي او کار وکړي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقې یا بل په دې تورنوي چې څه وشي او څه باید ونشي، دا د حل لار نه ده. او زه زره باید دوی سره مشاکن کینی اضافه د سیاسیونو لپاره باید دا فرصت مساعد نه کړي چې وګړي د نسپره ناوړه ګټې واخلي.
ښاغلی رشید وای که انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایطو او حالاتو ته په کتو دغه ستونزې ته د حل معقوله لاره ونه لټوي، په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوری او د ولسواکۍ دا پروسه به اغېزمنه سي.
اوردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومیټریک سیستم نه دی کارول سوی په کرایه د قبول وړ دی، خو د شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه نه مني. د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې دغه لانجه حل کړي. ځینې حقوق پوهان وایي چې د خلکو مشروع رایې که د بایومیټریک سیستم د لارې کارول سوي وي که د عادي سیستم د لارې باید باطل اعلان نه سي. اجمل تورمان د کابل پوهنتون له استاد ودیر ساپي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رایې باطلولو موضوع له حقوقي اړخه څنګه ارزوي.
زه فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو شکایات انتخاباتي دا سوا کوي، ولې چې خلک حاضر شوي نه وي که بایومتریک تست کنی به سعید رای مش بری، اما دا چه کمیسیون پول وظیفه سما پا وقت نی اجرا کری، ماشین ده بایومتریک نی رسیدلی او خلق رسیدلی ده غیر مجبوریت نه باید بی بایومتریک رای ورکری. البته بیا هم تذکره که باید شکر نکتایی دو دیگو رای باطل لانوال دا حق ده اطبا و ده پوکاول رو لاندی دی و چه اطبا ملامت ندی کمیسیون بگی خپلا نرسی کرده یا
په دغه سی حالت کې چې دوه کمیشنونه په تقابل واقع شي په دغه مسله کې څه کول پکار دي چې موضوع د حل لپاره قانوني لارې څه
ده؟ ابل وای زه درست وایم او پکې خلک توانی کیږي دا غلطه خبر ده.
بله استاد، که وضعیت هم داسې دوام وکړي نه اندرې د کمیسیونونو ترمنځ او نور هم د دې وضعیت نه استفاده وکړي، آیا فکر نه کوئ د راتلونکو انتخاباتو باندې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي د خلکو باور به د انتخابات په وړاندې زیانمن شي؟
همداسې ده، زیانمن کیږي. او د دې لپاره بیا لازمه ده چې رئیس جمهور سرې محکمې ته وظیفه ورکړي چې دا شخړه د دوی د قضایي حقوقي عدالت په نظر کې نیولو سره هغوی فیصله کړي، ولو چې کمیسیون د شکایاتو حتما باید د سترې محکمې له ځان سره غړي ولري، او که نه یې درلودلي دا مشکلات لري بیا موضوع باید د دوی د مشکلاتو د دواړو کمیسیونو ترمنځ قضا باید فیصله کړي، سره محکمه یې فیصله کړي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وو.
متاسفانه پال نہ شو پال نہ شو خل کو رائے بیت باطل نشی.
زمانم شمس الهدای د کونړ ولایت سیدن کې نظر خو د انتخاباتو مبارک ډیر خدای زکه بایومټریک شوی دی، هغه دا چې بایومټریک نه شي وی لکه د کمیسیون د خوانه ویل کیږي چې دا کینسل کیږي، یعنی خه خبره ده چې باید کینسل نشي، هغه باید د کمیسیون د خوانه وڅیړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو زکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومټریک ولا رسیدګی نشو کولای چې خلک کسان چې دی هغه خپل را استعمال کړي، په دا خاطر باندې باید دا
کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسل کې ډیره ښه پروسه وه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخابات کمیسیون درلودلې لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي کار یې ډیر کند او پس روان و. او زمونږ هیله دا ده چې په آینده کې دا کار ډیر تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایې استعمال کړې دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړه وای چې نو د دې دوی مشکل لا باید انده کې زونه شو دا هغه وکتل شي راي او درې قانون د قانون مطابق راي وشمیل شي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجې ته نه سي رسیدلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقعو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنکړي.
مسئله برگزاری نشست هنوز هم قابل بحث است.
د وی د مسکو د ناستې موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغې ناستې د څرنګوال یو نیټې په اړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په پریکنده ډول ویلی شم چې هیڅ یوه ناسته، هغه که په هر هیواد کې وي، د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلی. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږې میاشت کې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نېټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دې رسنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم پرې ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتر خبردار چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشنو سیاستونو عاری وي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډون کوونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سو تفاهمات طرف شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د حکومت اجرایه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی. د دغه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د هیواد لاسته راوړنې بیان او د دایمي پراختیا لپاره به د اصلاحاتو راوستلو ژمنې ترسره سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرایه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوال اتحادیې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به نن په افغانستان کې د شوو لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنیټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو او لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس په هرو څلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون په یوه هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا او په دې لاره کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیايي او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په مخابراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه وکړي چې نورو هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه ورته مساعد شي او دې په څنګ هغوی لاپس تشویق کړي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دته هو هڅه چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي، موږ ځوانان هم دته مصروفيږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال وای ښاغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل شو، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دغه وزارت ویان قدیر مطفی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته رسیدلی ده. اجمل تورمن له شغلی مطفی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه کانفرنس په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
د قانون وزارت سرپرست وزیر اغلی نرگس نهان استرالیا ملبورن ښار ته تللی ده او هلته به په صنعي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرنس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرنس دی، په 9 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی، او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین، هغه پالیسي جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه ګزاران به ګډون کوي. زموږ مشخص هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرني مستقیم پانګې چونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې وروستیو کې یو مشخصه ستراتیژیک تګلارې جوړ کړه چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنی مستقیم پانګې چونې جذبو. موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکی برخې د همکارۍ او موافقتنامه ده.
خو ښاغلی مطفی، دلته یو ځنې سوند چې فکر کوم بهرنی پانګوال خای ورته زړه خنه کی په افغانستان کې روانه نامي ده، څه فکر کوي چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرنی سوداګر یا بهرنی وادونه دته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کندنې په سکتور کې پانګونه تزړه کی؟
بدون شک چې امنیت ډېر یو ستر بحث دی، اما د امنیت برخه کې ځینې د ساحې شته چې موږ کله باسو په داسې ساحې شته چې هغه امن کې دي. افغانستان په شمال کې اکثره سیمو کې، په جنوبي ولایتونو کې، په هغه سیمو کې چې موږ منابع لرو زیاتې سیمې دي چې په امن کې دي.
یعنی نو چې امنیت سره به دنده پزند ولې ښاغلی مدفی، په دومره وختونو کې مثلا پر ملي وحدت حکومت کراونی سو مثلا درې څلور کال تیریږي، نږدې 5 کال، نو په دومره وخت کې مثلا ویل په دې برخه کې پانګونه نشو، څه خندونه په وړاندې موجود وو؟
یو تر ټولو مهمه خبره دا چې تیرو کلونو کې یو تګلارا ستراتیژیک لیدلور نه درلود متاسفانه، او په دې سکتور کې چې کوم پرمختګونه کېدل هغه د یو احصایې په بنیاد باندې نه و. مګر اوس مهال موږ تګلارا لرو، موږ مشخصه پالیسی لرو د بهرنی مستقیم پانګې چونې لپاره، او موږ مشخصا صحات لرو. مثلا ما تاسو یادونه وکړه چې د ستراتیژیک لیدلوري په اساس باندې موږ په ساختماني موادو کې، په صنعتي منرالونو کې لکه تال، کرومایت، مرمرو کې، همداسې موږ په ساختماني موادو کې، همداسې په نفتو برخه کې، ګازو برخه کې، همداسې موږ په ستراتیژیکو منرالونو کې لکه وسپنه کې، سرو زرو کې، مسو کې، په دې برخه کې موږ هغه مشخصات او ساحې مشخصه کړي، او موږ هغه ساحې مطالعه کړي. مثلا موږ یو څه ساحې مطالعه کړي، مثلا که موږ تالکو کې سرمایه ګذاري جذبو، موږ لپاره ساحې مشخصه دي چې موږ په کومو سیمو کې سرمایه ګذاري جذبو، یا کوم سیمې باید په دې سرمایه ګذاري کې راشي. چې ځینې سرمایه ګذاران افغانستان ته راغلي، لکه د مسایدک کې سرمایه ګذاري، لکه د افغان تاجکو او دریا حوزو کې سرمایه ګذاري وه، لکه همدغسې په نورو صنعتي منرالونو کې سرمایه ګذاري وه چې افغانستان ته راغله په مختلفو ولایتونو کې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې په استرالیا کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل شوی، د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم په دغه کانفرنس کې برخه لري. بل اقتصادي مسله ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو پر سر بحث پکې مطرح وي. د دغه وزارت ویان دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې وکړه چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیپک په پروژه کې شامل سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت که هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر ستر اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده.
هر پروژه هایی که در منطقه شو شکل میگیره
دو بویل هر پروژه چه په سیمه کې رامنځته او یاد اقتصادي لوی ګټه لپاره مطرح کیږي افغانستان ورته لبیک وی او ملاتړ کوي سچې د افغانستان په اړه مطرح او زمونږ په سترو سیمه ایزو پروژو کې شامل وي په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو له بل سره اړیکې لري او هر یو یې کولای شي چې د سوداګرۍ ترانزیت او انرژي په برخو کې لازم مرسته وکړي
لازم حمایت میکنه
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندره رسیږي دغه وزارت وایي افغانستان له پاکستان سره څو ځایه ګډه پوله لري او د چمن غلام خان او تورخم د بندرونو له لارې له دغه دهلیز سره نښلیدلی او کولی شي چې له دغو لارو د چین بازارونو ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغېزې لري او باید پام ورته وشي سید قیاس سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي دا چې امنیت ری تامین شي او د افغانستان پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي موږ یې باید ملاتړ وکړو که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو ښاغلی سعیدي سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکه ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د کوردستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج ښیي چې د دغه هیواد انتخابات دویم دور ته ځي دا خبرې وروسته له هغې مطرح سوې چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سلومی زور ابیشویلی په لومړني دور کې ډېرې رایې وګټلې خو د شرایطو د پوره کولو لپاره دغه رایې کافي نه وې نور جزئیات له فریبا ظاهر نه اوري
د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وختي وویل چې د 99% مرکزونو د شمیرل شوي رایو نتایج ښیي چې سلومی زورابیشویلی 88.6% رایې خپلې کړې دي چې تر خپل سیال ګریګول واشادز 1% ډېرې دي دا چې هیڅ کاندید ونه سو کولای 50% رایې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره شرط دی پوره کړي نو د پارلمان مشر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د ګټونکو معلومولو لپاره دوهم دور انتخاباتو ته اړتیا ده د ګرجستان چارواکي وایي شاید د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور تر دسمبر د مخه اوسي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه سوې زور ابیشویلی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر و خوس د ولسمشری لپاره د یوې خپلواکې کاندید په توګه ولاړه وه په ګرجستان کې د یکشنبه پر ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وسول په دې هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي وړاندې داسې راپورونه ول چې ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست چوکۍ ته وټاکل سي په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندید ول د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلا شویلی په دغو انتخاباتو کې له کاندیدۍ ډډه کړې ده دا په ګرجستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ د جمهوري ریاست اووم وار انتخابات دي دا په ګرجستان کې وروستی وار دی چې ولسمشر به د خلکو په رایه ټاکل کیږي په ګرجستان کې تر کال قانون تعدیل سو چې تر روانو انتخاباتو وروسته به رسما نافذ سي په دغه هیواد کې به له دې وروسته ولسمشر د پارلمان د غړو او د ښارونو او بندرو د منتخبو سیاسي استازو د 300 کسیز پلاوي په رایه ټاکل کیږي
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. اجمل ان په سټوډیو کې د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او و نور ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال وایان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته ویل بریدګر پلی روان و چې له کمیسیون سره نږدې چاودنه وکړه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر اندري ساموئلسن چې کابل ته تللی و نن یې د ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه لیدنه کې ویلي چې حکومت یې چمتو دی د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د نړیوالو مخابراتو د یو کانفرنس په خاطر د سعودي وبخي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلې. دا کانفرنس د مخابراتو یو نړیوال کانفرنس دی. اندونیزیا د ملکی هوایی چلن چارواکی وایي د لاین ایر هوایی شرکت یوه مسافروړونکې الوتکه چې اټکل کیږي یو سلو نهات یا سپرلۍ پکې وي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سومترا په ټاپو کې په جاوا سمندرګي کې غورځېدلې. چارواکي وایي ګمان نه کوي چې څوک دې په پیښه کې ژوندې پاتې وي. او د ګرجستان د ولسمشر انتخابات دویم پړاو ته وتل. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدل د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره سالومي زورابشویلي ډېرې رایې ګټلې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. واصل وصل د نن ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال سورلس کلن لوټلې په خپل ورستۍ ګروپي لوبه کې د ډیلی اکاډمي لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د سوبروټو کپ سیالیو کوارټ فاینل پړاو ته لار پیدا کړه. افغان لوبډلې په دغه لوبه کې د ډیلی اکاډمي ته د محمد اصغر عثمان، التاش رحیمی او عبدالباسط بنوا په ګولونو سره 3-0 پر وړاندې ماته ورکړه. افغان سورلس کلن لوبډلې له دې وړاندې په خپلو دوو نورو لوبو کې پنجاب او د هند هوایي قوه اکاډمۍ ته ماته ورکړې وه. افغان لوبډله په خپل بل لوبه د اکتوبر په 13 نیټه د هند سپای پاسداران لوبډلې په وړاندې وکړي. په کابل کې د باسکټبال ملي لوبډلې درې سلوختم پړاو ټاکنیز سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې دغه سیالۍ به د یوې اونۍ لپاره د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې روانې وي. په دغو سیالیو کې د مرکز کابل د دوو لوبډلو په ګډون د 9 ولایتونو د باسکټبال لوبډلو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو په پایلوبه کې به یو شمېر غوره سری د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. پاکستان له استرالیا نه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ 3-0 وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې ټیسټ او درې شلوریزو لوبې وشوې چې په ټوله کې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم کړ. د دریو ټیسټ لوبو لړۍ کې دوه لوبې به نتیجې شوې او یو لوبه پاکستان وګټله. د شلوریزو لوبو لړۍ بیا 3-0 د پاکستان په ګټه تمامه شوه چې په لومړۍ لوبه کې استرالیا لوبډله په 6-6، په دوهمه کې په 11 منډو او په درېمه لوبه کې بیا په 3-3 منډو ماتې ومنله.
د روزګان والی وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلولو د یوې ډلې مشر ملکیان وژلي. د روزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلانو او مدني فعالانو ویلي دي چې شجاعي او غیر مسؤولو وسلول دي چې باید په وړاندې قانوني اقدام وسي. شریف الله شرافت راپور لري.
د روزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې د حاکم شجاعي په نوم دغه غیر مسؤولو وسلول تیر ورځ نوښته په خاص روزګان ولسوالۍ کې د کندلانو په سیمه کې پر یو کلی برید کړی. والی زیاتوي چې وروسته د کندلانو د کلي خلکو د وسلوالو طالبانو په ملکیا له شجاعي سره جګړه پیل کړې چې پر مهال د شجاعي د مرسیال په ګډون 21 تنه وژل شوي او د شجاعي په ګډون یو شمېر کسان نور ټپیان دي.
تقریبا 15 کلی په بر کې نیولې دي. هلته طالبانو او د اهل تشیع هزاره ورونو تر مابین جنگ شوی و چې په نتیجه کې 21 نفره د اهل تشیع څخه ولسی خلک په شهادت رسیدلی دي او 15 نفره د غوث په شهیدانو څخه یوه خورم شهیده سوې ده.
د خاص روزګان ولسوالۍ څخه یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه اوس هم روانه ده او 22 کسان پکې وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسون مشر او د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد انیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص اروزګان ولسوالۍ د کندولانو په سیمه کې جګړه هغه مهال رامنځته سوې چې له کندولانو سیمې یوې ښځې حسیني سیمې ته تښتېدلې وه چې د کورنۍ غړو یو نوموړې ښځه بیا ځلې خپلې سیمې ته راوستلې وه چې ورسره سم د شجاعي کسانو په دې کلي برید کړی او جګړه رامنځته سوې. حکیم شجاعي کلونه وړاندې خاص اروزګان ولسوالۍ کې د بهرنیانو په مرسته د سیمه ییزو پولیسو لیکو کې پیاوړي کمانډانو چې د معلوماتو له مخې هغه مهال هم 130 بې ګناه کسان وژلي وه خو تر اوسه پورې آزاد ګرځي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوستولي برښنالیکي ویلي چې شجاعي پر دوی برید کړی چې په مقابل ځواب کې د شجاعي اته کسان مړه او ټپیان کړي او 15 تنه یې ژوندي نیولي. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې حاکم شجاعي د محاکمه سي. دوی وایي حاکم شجاعي یو غیر مسؤول وسلوال دی او د لسګونه بېګناه کسانو په وینه لاسونه سره دي. د ولایتي شورا غړي امیرخان بارکزي او مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې ویل
څه د ژر تر ژره محکمه غواړي او د خالص علاقه دل غواړو او دی باید په سزا ورسیږي.
بیا هم غوښتنه ده د وزیر صاحب داخلي څخه او د دولتي مسؤلینو څخه کسان چې دونه وات لري چې حکم شجاعي ته لاس ورسي. هغه څه ظلمونه چې کړي وه هغه هم زیات وه. نورې باید پرې نږدي دې ته چې دی نور هم ظلمونه وکړي یا نورې وینې توی کړي یا د
د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید زیاتوي چې هغه کسان به محکمه کړي د کوم چا چې د بیګناه کسانو په وینو لاسونه سروي او یا هم بیګناه کسان ځوروي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ښځو د پیاوړتیا لپاره د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ په برخه کې د برابرۍ بنسټ د ښځو د حقونو په برخه کې لسو غوره فعالانو ته د 2013 میلادي کال د اتلانو جایزې ورکړې. په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مسؤلې دغې غونډې ته وویل چې د ښځو پیاوړتیا له افغان حکومت سره د ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې مرسته کولی سي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په حکومتي کچه دوی ته د کمې ونډې په اړه تل راپورونه ورکړل شوي، خو د دوشنبې په ورځ په کابل کې ځینو هغو فعالینو ته د اتلولۍ مډالونه ورکړل شول چې سږ کال یې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. دا پروګرام چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID د پروموټ پروژې او د سولې او ولسواکۍ د یووالي په برخه کې د عدالت غوښتنې د بنسټ لخوا جوړ شوی و، پکې لس کسان د 2013 کال اتلان اعلان شول. په افغانستان کې د پروموټ پروژې مسؤلې ډاکټر سوسان په دې اړه جوړ شوی خبری غونډې ته وویل، د ښځو د پیاوړتیا او شمولیت په خاطر د ټولنې لمنځه کار کول د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره مرسته کوي چې په حکومت کې د میرمنو ونډه تر 30% ورسوي. له دې سره د سکال لپاره اعلان شویو ځینو اتلانو هم انتقاد درلود چې د حکومت دننه د ښځو د پیاوړتیا لپاره د کمپاینی شعار په ډول کار کیږي. له ډلې یې حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د پیاوړتیا او په حکومت کې د شمولیت لپاره سیاسي اراده باید په هر کچا تمثیل شي. اغلی سوسان وایي دوی د ښځو چارو د وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره د دې هدف لپاره کار کوي چې وړو میرمنو ته د کار لومړیتوب برابر شي. د پروموټ د پروژې مسؤلین او د سولې او ولسواکۍ د برابرۍ بنسټ وایي د سږکال اتلانې د ډیرو څیړنو په ترڅ کې د اغیزمنتیا له مخې انتخاب کړي دي. د ولسواکۍ د برابرۍ د بنسټ مرستیال فیروزان رسولي وویل دا لس کسان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اغیزمنتیا له مخې غوره شوي چې 15 یې میرمنې او 15 نور یې نارینه دي. د نارینهوو په برخه کې په دغو اتلانو کې الله حکیمی، نظر احمد غفوری، محمد نصیر، حکمت الله افغان، عبدالوحید حکیمی او د ښځو په برخه کې فرزانه اکبری، وحیدا عزیزی، مبینه خیراندیش، زینب فائز، ملاله میوندی شامل دي. پروموټ د امریکا د پراختیایي ادارې په چوکاټ کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ځانګړې پروژه ده چې له 2015 کال راهیسې کار کوي، خو تېره میاشت سیګار راپور خپور کړ چې دا پروژه په خپلو اهدافو کې ناکامه ده او څنګه چې په کار و په افغانستان کې د میرمنو د وړتیا لوړولو ته یې کار نه دی کړی. د سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په افغانستان کې د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د ستراتیژي په کچه د پام وړ کار شوی دی. خو اغلی وردګ د اتلانو د نمانځنې دغې غونډې ته وویل چې د عملي ذهنیت جوړولو په برخه کې کار ډیر پس دی. دا وایي یو شمېر چارواکي دي چې په لوړه کچه کار کوي خو د خپلو میرمنو د نوم په اخیستلو شرمېږي. زما هدف دا دی چې د ذهنیت په برخه کې لوړې کچې څخه بیا تر ټیټې کچې پورې کارونه ډېر کمزوري دي. دا وی تعلیم لرون کې او پورتیا او سنبال میرمنې د ډیر خه فرصت استازي توپ کوي او هم دوی له حکومت سره دا غژمنې د پوره کېدو په برخه کې مرسته کولې شي چې وایي د میرمنو ونده 30% ته رسو او نن 1011 فارغ شوی میرمنې د ته چمتو دي چې کار وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ولسمشر دویم مرستیال وی رښتینی او مسلکي ډاکټران باید له غیر مسلکي ډاکټرانو څخه جلا سي. سرور دانش نن د روغتیا وزارت د طبي شورا په یو غونډه کې ویل چې دا د طبي شورا دنده ده چې غیر حرفوي کسانو ته جواز ورنکړي. تفصیل له نجی سپیت خبري.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت طبي شورا دنده لري چې په هیواد کې روغتیایي چارې معیاري او روغتیایي خدمات لوړ کړي، خو ویل کېږي چې لا هم په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طبي شورا یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دغه شورا باید مسلکي ډاکټران له غیر حرفوي ډاکټرانو جلا کړي.
اجازه مه ورکوئ چې د ډاکټر له نوم څخه ناوړه ګټه واخیستل سي. یو شمېر کسان شته چې د ډاکټر له نوم نه یوازې د پیسو ترلاسه کولو لپاره کار اخلي، باید رښتینی او مسلکي ډاکټران له جعلي او غیر حرفوي ډاکټرانو څخه جلاسی. ده هغه محل امکان لري چې د سب پروسه د طبي شورا له لوري بشپړه اویوازه په شرایطو برابر کسانو ته د جواز اجازه ورکړل سي او له کار څخه هم څارنه وسي
و از کار آنان هم نظارت صورت گیرد.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یادې شورا د پرانیستې پر مهال ویلي و چې ځینې درملتونونه او ډاکټران د بې کیفیته درملو په تړونونو کې شریک دي چې دا بهیر نور د منلو نه دی او باید پای ته ورسیږي. ولسمشر غنی دغه شان ویلي و چې درملتونونه باید خلکو ته با کیفیته درمل وړاندې کړي او د درملو سیستم باید داسې تنظیم شي چې د خلکو باور را خپل او هیوادوال با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت که د افغانستان د طبي شورا رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل د دوشنبه په ورځ د غونډې ته ویل د یاد شورا له جوړېدو راهیسې تر دې دمه یو شمېر د پام وړ کارونه ترسره شوي او هڅې روانې دي چې خپلو فعالیتونو ته لا پراختیا ورکړي.
شورای طبي افغانستان توانسته است
د افغانستان طبي شورا توانېدلې چې ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د طبي شورا قانون د جمهور رئیس لخوا توشي کېدل او دغه شورا له لوري په مرکز اولایتونو کې له 2000 د ډیرو ډاکټرانو ثبت او رجستر کېدل د دغه شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. د افغانستان طبي شورا د 1996 کال د میزان په 11مه پرانستل شو او یاد شورا دنده لري چې د ډاکټرانو د مسلکي پوهې د کچې خوالي او روغتیایي خدمتونو د لوړولو لپاره د ناروغانو خوندیتوب تضمین کړي. همدارنګه د طب ډاکټرانو ثبت او د جواز ورکړه او عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه د مخه مسلکي طبي سرغړونو او شکایتونو تر رسیدګي د طبي روزنیز معیارونو د خوالي او پیاوړتیا لري د ډاکټرانو د مسلکي ورتیا لوړول د یادې شورا مهمه موخه دي. خو یو شمیر ډاکټران لدی ډلې ډاکټر پرویز اقبال پر دغه شورا انتقاد کوي، وایي که څه هم د دغه شورا له جوړېدو نږدې 2 کاله تیریږي خو بیا هم د پام وړ کارونه نه دي ترسره کړي. د ده په وینا اوس هم د غیر معیاري روغتیایي خدمتونو له وجې لا هم زرګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره نورو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ورځي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په څو شیبو کې خبرو. تر هغه مخکې اوري چې امریکایي څارنوالان غواړي چې د دغه هیواد لوی څارنوال وهڅوي چې د رابرټ باورس پر وړاندې د مرګ سزا تایید کړي. باورس تر وړاندې چې د اکتوبر پر 28مه نېټه د پنسلوانیا ایالت په یو ښار کې د یهودانو په عبادت ځای کې 11 کسان وژل دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د پنسلوانیا ایالت څارنوال سکاټ برادی د یکشنبه پر ورځ ویل هڅه کوي د رابرټ باورس پر وړاندې د سزا ورکولو دوسیه په برخه کې د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز تایید واخلي. باورس د پنسلوانیا ایالت په پیټسبرګ ښار کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای کې د 11 کسانو په وژلو تورن دی. تمه ده نوموړی نن محکمې ته حاضر سي. سیشنز وړاندې ویلي وي چې دغه تورونه به وارزوي او کېدای سي دغه تورونه پر باورز د مرګ سزا د حکم سبب سي. بورز چې پر انټرنیټي پانو یې د نژادي تبعیض تبصرې خبرې کړي، تورن دی چې د شنبې ورځې په لومړیو کې د یهودانو عبادت ځای ته ننوتی او ډزې یې وکړې. ویل کېږي نوموړی دغه ځای ته په ورتلو شعار ورکوه چې ټول یهودان باید مړه سي. نوموړی په دې پېښه کې د پولیسو پر ډزو ټپي او بیا ونیول سو. په همدې پېښه کې د څلورو پولیس افسرانو په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي. شاوخوا 2000 ویر کوونکي د یکشنبې په ورځ د پیټسبرګ په تالار کې دننه او زرګونه کسان له د باندې د قربانیانو درناوي ته راټول شول. د امریکا د دواړو ګوندونو ټولو سیاستوالو او د کاناډا، جرمني، فرانسې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو دغه پیښه غندلې ده. په امریکا کې دوو مسلمانو ډلو د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو راټولولو کمپاین پیل کړی دی چې شاوخوا 80,000 ډالر تر اوسه راټول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو نن ډیر مننه کوم چې زموږ څنګه د ورکوډو چارواکو پر رسوي کندهار ولایت نن زنګ والی دی. زموږ دغه د دحلیه بند د کندهار ولایت شاوډکوټ پولیسوالي چې جوړ دی، اوس یې خوړه ډیره خوړه یعنی خاورې ډیره نیولې ده. اوس یې لګونه اوبه نه نیسي. کله چې اوبه په ځینې کې ونیسي اوبه پارچاو سي او اوبه زموږ څخه غیر فعاله وي، غیر ناسبه یږي ایران ته. نو هلته چې زموږ د پښتو وخت اوبه پر موږ باندې لږ سي، نو د لوړ پوړو چارواکو ته دا هیله کوو چې دغه د دحلیه بند درې واره منظور شوی دی، خو متاسفانه چې جوړ شوی نه دی. او زموږ کندهار شپږ ولسوالۍ تر دغه اوبو لاندې دي او اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. وروره د لوړو چارواکو ته دا خواهش او ارزو لرو چې ژر تر ژره موږ ته دا قدم جوړ کړي. وسلام، مننه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالګری ولسوالۍ د چکنور د کنینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد سلام زموږ د پیشنهاد دی. څومره د پارلمان ولایت کوی تور ولای ار یو څوک چې وګوري، هر یو ګوټ چې وګوري او ار یو ټیسن چې وګوري، بل خبره به وانه وړي په یاد دوره. او بس هم دا موږ لري دا کوم موږ مدرسې جوړ کوو، موږ مکتب سکولونه مکتبونه به ساز کوو، موږ به تاسو سره کوونه ساز کوو، موږ به تاسو له سپټالونه ساز کوو، موږ به تاسو له داسې د کار ته مینی برابرې کوو. متاسفانه او بدبختانه د افغانان لپاره چې د او بیا په تېره د افغانستان خلکو لپاره چې کله کامیاب شي، بیا نه هسپتال وي، نه سړک وي، نه مکتب وي، نه کلینیک وي، نه داسانې، نور وغیره نور نور کارونه. بیا ورسره د خپل ځان غمې، د خپل ځان، د خپل مال، د دې غم سره یې چې بس زه به د کوم کاروبار یا کوم شی او کوم په کوم خارجي ممالک خو د غریب سړي غم سره نشته دي. زمونږ د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د ساحه کې موږ په خپل باندې یو لیست جوړ کړی و د ملګرینو دپاره، او راته ویلي مو چې موږ به تاسو ته مواد درکړو، تاسو لیست جوړ کړئ. موږ لیست تاس کړ تقریبا اتیا سل کسان، سل او شوټا خلک چې د خدایانه موره بله یوه سره نه وه. هغه لیست موږ وړلو، موږ له چا مواد رانه چا هغه مواد لال، ولې په څه خاطر چې زمونږ نه واسطه وه، نن توان او طاقت و او نه وس او طاقت هم لري چې موږ زیاته خبر رسولی و. سلام ازادي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو، کلیوالې مېرمنې پر دې پوهېدلې وې چې په ژمي کې خپل ماشومان څنګه له ناروغیو وساتي. اوس به واورو چې اسلم او ګلالۍ د څه شي په باره کې خبرې کوي.
ګلالۍ، له چا نه دې بیخي د غوی غوښه جوړه کړه؟ زه دې راوړه چې په حجره کې میلمه دی.
لږ صبر وکړه اسلامه، دا دی چای مې درور.
دا خو نه تکړه یې. ښه، پتنوس راکړه ماته چې پلار مې کور ته راغی، هغه به مجرې ته راشي.
عمر یې ډېر دی، هغه دی خان کاکا مې راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خان کاکا په خیر راغلې؟
خیر دې نصیب شو ګلالۍ لورې. اسلامه زویا، پوجرا کې ملما ده که چه چرته وړي؟
هو پلارا، ګل محمد راغلی دی.
ښه ښه، ګل محمد.
اسلاما از خوایم چای بده وړی وو اصل نه چ سور شي نه ګوري عوام یې خدا
خورمه خو پلار و دې نه وای چې ګل محمد بده څل پاره راغلی وی
خاص پر وړی زویا خو نه پویګم چې ګټه به راوړی یو کنه
وی خان کاکا دا څه وې سودیم ترې غوړی
او خو دې ته وړم
پلارا لګټی تیر شه ګل محمد غریب سړی دی د ګټی پیسې بل کومه کوي
اسلاما که ګل محمد غریب هم نه وي دا سود کیږي او سود حرام دی
ته له کومه پوهېږې چې سود حرام دی
خان کاکا زموږ د دنیات معلم هم وویل بل دا چې د مولوي صاحب لور زما ټولګیواله وه په دیني سبقونو هم ډېره ښه پوهېدله هغې هم وویل چې سود مطلق حرام دی
تا به هم اورېدلی خو ماته په خپله مولوي صاحب وویل چې سود به نه اخلي حرام دی خو نه پوهېږم چې
پلار جانه د خیر کار دې کړی و قرض دې ورکړی و اوس نو د خپلې حلالې پیسې مه درته حراموه
غلی شه اسلمه ته اوس ماته نصیحتونه مه کوه زه یو ځل دې ګل محمد ته ورشم بیا څه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم
دای یو دای دوا او دایم درای اوهو مور می څومره ډیره نامونه خسته دي
مې بولازویا پام دی چې چوکاټونه درنه مات نشي دا دې په مور باندې ډیر کران دي
پلار تا کله د سی نامونه خسته دي کنه
هاي زویا ما خو دومره ډیر سبق نه دی ویلې تاسو غونډه بختور نه ومه چې په هر ځای کې د مکتب یو سبق دی
نو په خط خو پوېږي کنه پلار
هو زویا لگ لگ پوهیگم تا خو مخ که ده نام خبره وکړه ما با میل پلان سرا زمکه که کار کهو ده زمکه پا کارو بار خو پوهیدم ده دهکان پا جشن که چو زل زمان فصلون نجایزی او یه نامون آخستی دی
واو واو چم رخه پلار می نامون گتی لی او مور می آقا ده پلار امور می مراغلا
مای بازویا یو لرګی په بخارۍ پسې واچوه مور دې له باندې راغلې ده ساړه بوی شوي
ښه پلاره
السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړي مشي
مورې ستړي مشي
مور دې درنه جار شه لوی شي محبه زویا
د مې مورې د بخارۍ تر څنګ کېنه د باندې یخني ده
ښه ده د عبدالله پلاره دا ښه ده کېنم ستړی میم او ساړم دی
مای بازویا دغه پیاله چې دې مور ته ورکه
ښه ده پلاره
خیر یوسې
مورې دا پیاله ونیسه
راکه بېتا دې نشم زویا
نفسي د مشروطانو تقسیم اوقات مو معلمینو ته ورکه که څنګه شو
تقسیم اوقات مو ورکو خو یوه اندېښنه راسره شته
ته څه شي اندېښنه
هغه نجونې چې د مکتب لارو کې هلکان ازرولې یو شمیرې په کورونو کې وې څه موده له سبقونو لرې وې خدای دې وکړي چې ناکامه نه شي
تا خو ویلې چې کوششونه کړي دي
دوی خو ویل چې کوششونه یې کړي دي موږ ته یې ډاډ هم راکړی چې نه به ناکامېږي خو به ګورو چې په امتحان کې څنګه کېږي
جانان زما زد جانان یم
سلام علیکم
و علیکم سلام سیده سترگی مروخانه ستړی مسی
خیر ویسی گل محمد د دکان لمخې دې تیریدم زمزمه مې دې واورېده ما ویل سړی خوشحاله دی راځه یو څو شېبې به ورسره کینم
هر کله راسې ما هم به دا ډېره موده نه وې لیدلی رښتیا دا نوره لوکان څنګه دي جمیل دوی ښه دي
او خدی پرون په میدان کې راټول وو یو څه کرکټ هم وکړه سات مو تیر شه رښتیا تا لکه چې دکان تر غرمې وروسته خلاص کړی وي چې اوس د شیان ځای په ځای کوي
هو نه وخته مې خلاص کړ یو چیرته تللی وم کار مې درلوده
نامې خدای دې وي دکان دې ډېر ګرم دی خو له دې ګازي بخارۍ سره به ډېر پام کوي چې خدای مکه همداسې لګېدلې درنه پاتې نسي
سیده ګل خبره دې وکړه همیشه می ورته پام وی خانو چای درته واچوم که کم جوس مز درته راواخلم
کور دی ودان چای به بیا چیرته کور کې در سره وسکم. ښه دا ووایه چې دا خوشحاله څه شي ته یې؟
یاره د هوښیار سړي بلا دې ورکه سي. ګوره زما د زړه په خوشحالۍ هم وپوهېدې. خبره داسې ده چې زما د خوشحالۍ دوې وجې دي.
ښه کومې کومې؟
که یاد دې وي یو وخت په قاچاقي لارو خارج ته تللی وم.
هو په یاد مې دي، هغه پیسې چې قاچاقبرانو ته دې ورکړې وې هغه هم وسوې.
نه نه، د ګل محمد دنیا حلاله ده، ثنا د خدای وایي. زموږ د وطن افسران او پولیسان دې ژوندي وي.
هو رښتیا، خبر سوم چې ټول قاچاقبران یې ونیول.
قاچاقبران څه؟ چې یوه ډېره خطرناکه قاچاقبره یې هم ونیوله. نوم یې زلزله و. دې ظالمې ماشومان هم تښتول.
زلزله؟ څومره خطرناکه نوم؟ وایي د مرسل په نوم یوې افسر یې ونیوه. افسره مرسل اوس ډېره مشهوره سوې ده. ښه، په یوه خوشحالي خو دې خبر سوم، اوس دې دوهمه خوشحالي ووایه.
دوهمه خوشحالي دا ده چې له یو کلیوال نه مې پیسې قرض اخیستې وې. له قاچاقبر نه چې مې خپل حق واخیست نو کلیوال ته مې د قرض پیسې ورکولې، خو د رانه سود غوښت.
وای، نو کلیوال په دې نه پوهېده چې سود حرام دی؟
بس نو چا ته وایه، دواړه پښې یې په یوه موزه کړې، ویلې چې د دوه کالو سود به یې هم راکوې.
نو آخر دې سود ورکه؟
نه نه، مولوي صاحب دې خدای ژوندی لري، نصیحت یې ورته وکړه، خدای پردې وکړې، له حرامو تیر سو.
ښه شکر، خدای دې مولوي صاحب په برکت ولري. ارمان چې وخت په وخت خلک ته پوښتنې وکړي، ځکه چې په دین کې د بني ادم د خیر لارې چارې ښې معلومې وي.
سلام سلام ګل پری ګلې، پسل سلام په دې تن پسې دې مرما، او زه دې روغ لیو نه کړم، زه دې روغ لیو نه کړم. السلام علیکم، او یو بل سلام دی وی هغه بل ګل ته.
وعلیکم سلام. خدای دادا، تا ته لکه چې یو کس دوه ښکاري، دلته خو دویم څوک نشته.
دا خو داسې ده چې زما ګلپری هسې ځان ناګاره اچوي، که خدای کول او په دې وختو کې به یو میلمه هم راشي.
چې داسې ده بیا خو د هغې میلمه له خوا هم درته علیکم سلام وي. لکه چې د باندې سړه وهلې، د پوزې سر دې تک سور ځلېږي. کښېنه بخارۍ ته چې تود شي.
دایم کې ناستل زړه دې بدمشه، د خپلې کور ودانې تر څنګ چې ناست یم، دا زړه مې داسې باغ باغ شي، ټول غمونه رانه هېر شي.
ته خو همیشه باغ باغ یې، له تا نه غمونه څه غواړي؟ کور ته چې راننوتې په بدلو په سندرو وې.
ته ښه وایې، زړه دې بدمشه، زه نن ډېر خوشحاله یم.
خو ما ته م ووایه کنه چې څه شي ته خوشحالي؟
خبره داسې ده چې یو مصلحت درسره کوم، خو خدای دې وکړي چې ته هم پرې خوشحاله شي، او زه دې بدمشه مرسته راسره وکړي.
او خدای دادا، ژالې وژغنې مه ژویه، سپینه ممدینه یې ووایه، زما دې ورته اندېښنه کړه.
ته نو اندېښنې مه کوه، زړه دې بدمشه، دا موسی ګل چې دی، دا مې ډېر ښه انډیوال او د ښې بد یار مې دی.
ښه نو مقصد دې څه دی؟ بیا خو به په ونه کې نه وي بند چې ته یې له ونې راکته کې.
نه نه، د ونې خبره نه ده، زړه مې دی چې سره خپلوان شو او یوه ښه کورودانه یې په نصیب شي.
ښه ښه، دا ووایه چې څوک یې په ګل ویشتلې ده، مقصد مې څوک یې خوښه کړې ده که نه؟
د غریب خو له شرمه په زړه برغوله ایښی دی، زړه دې بدمشه ما ورته خوښه کړې ده، خو وېرېږم هسې نه چې ته په غوسه شې.
داسې وایې؟ زه به ولې غوسه کېږم، ته خو ووایه چې څوک یاده وې.
هغه ستا خور زرپری.
څه؟ زما خور زرپری؟
او ولې ته اوس دا ووایه چې ته څه پکې وایې؟
زه به نو څه ووایم، دا نو د زرپری خوښه ده چې هغه پکې څه وایي.
خو که ستا دې خبرې ته خوښه وي، نو زړه دې بدمشه همدا نن له خپلې کورنۍ او زرپری سره خبرې وکړه.
خدای دادا، دا د ښیښې او دوستۍ خبره ده، وای په یوه ګل نه پسرلی کېږي، باید دې چې له دواړو خواوو سره خبرې وشي، هم زما له خور زموږ له کورنۍ، او هم د موسی ګل او د موسی ګل له مور سره.
ګرانو اوریدونکو، ستاسو په فکر کې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک خوښي او رضا ته پام نه وي شوی، ضرر او تاوان به یې کورنیو او ټولنې ته څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.